د ماسپښین دوی بچشتې د ازادي رادیو د سات خبرونه زه احمد شیبر مختوړم په تخنیکی برخه کې امان امیرزا سره مرستن دوی د السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د داعش دلیل هلو ځلو خبرو خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرچکی افغان حکومت ځواکونه د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بلته تر لاسه کړ د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي د استانه بابا سیمه چې د چهارشنبه په ورځ حکومت ځواکونه نیولې وه اوس بیرته د طالبانو لاسو تلویدلې ده او د استرالیا د کورنیو چارو وزارت وایي په هغه لارې کې چې پر لویه لاره پاتې وه د مړو شویو کسانو شمیر اویا ته ورسید د خبرونو تفصیل د افغانستان د دولت د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د هلمند ولایت له شمیر مخاورو او استادو سره وکتل شاغلی اتمر ویل حکومت په هلمند کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت ولې د بنسټونو حضور او فعالیت پراخ کړي په همدې حال کې د ناټو قوا او امریکایي ځواکونو د هلمند په موساقله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ پیل کړ راپورونه وایي په موساقله کې هوایي عملیات پیل شوي دي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط لږ تر لږه څوارلس کاله وروسته د وسلوالو طالبانو په بېلابېلو سیمو کې پرمختګ کړی دی افغان حکومتي ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بیرته ترلاسه کړ وسلوالو طالبانو پرون له کومه مقاومته پرته دغه ولسوالۍ پرېښوده دا پرمختګ په داسې حال کې وسو چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له 2000 سرتیرو سره د سرپل مرکز ته ننوتی د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي د استانه بابا سیمه چې د چهارشنبه په ورځ حکومت ځواکونه نیولې وه اوس بیرته د طالبانو لاسو تلویدلې ده د شیرین تګاب ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر مشرۍ لاندې حکومت ځواکونه د چهارشنبه په ورځ د استانه بابا په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا اتیا کلي له سخت دریدو تصفیه کړل دوی په هغه ورځ بیرته د سرپل ولایت ته روان شول چې له دې تشې په استفادې سره د وسلوالو مخالفینو پر استانه بابا بیرته حمله وکړه او اوس یې دغه سیمه تر کنټرول لاندې ده په دغو نښتو کې د تلفاتو په اړه راپورونه هم ورکړل شوي دي د افغانستان بانک رئیس وایي چې د افغانیو د ثبات لپاره 40 میلیون ډالر بازار ته راباسي د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک په دوشنبه په ورځ 40 میلیون ډالر وپلوري د افغانستان بانک لوري د ډالرو د پلورلو د علت په اړه وویل
او توازن یا نسبی دی از دک ساعته نده فتر میار بندی یا فتر اساس بندی که هر افته که افغانستان بانک این ساعت هر بازار دارد
تیر اونۍ وروسته له دې چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ سو د افغانستان بانک 15 میلیونه ډالر بازار ته وایستل حاضر دمه د اسهارو د تبادله په بازار کې هر امریکایي ډالر په شاوخوا 15 افغانۍ تبادله کیږي د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنز څلور ورځنی سیالي پیل شوې دا سیالي د 15 ټیمونو ترمنز په خوست او ننګرهار کې نن په رسمي توګه پیل شوې د دغه سیالي لومړی لوبه په خوست کې د بند امیر او مس عینک د ټیمونو ترمنز ده د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو څل شل لوبغاړي دي په دې کې د نونس کلونو ملي لوبډلې د کورنی کرکټ نه چې هغه لوبغاړي شل لیدلې دي او د ملي ټیم ټول تقریبا ټول لوبغاړي په دې کې تقسیم شوي دي لوبغاړي
شاغلی فضلی زیاتوی چې د دې سیالیو مقصد په دلو بغاړو ورتیا لوړول وی اوس یو څو بهراني خبرونه د هندستان او پاکستان پر پوله د کشمیر په سیمه کې د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نشته کې دوه هندي ملکیان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي هندي چارواکو پر پاکستاني ساتونکو تور پورې کړ چې پرون شپه یې ډزې پیل کړې او هندي ساتونکو په عکس العمل کې ډزې وکړې له 2003 کال راهیسې پر سرحد تر ډېره بریده اوربند پلی سوی خو بیا هم ډېری وختونه پر پوله ډزې او نښتې کېږي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له هغه وروسته زیاتې ترنګلې شوې چې د روانې اونۍ په پیل کې د غونډې د اجنډا پر سر د دغو هیوادونو د امنیت سلاکارانو ترمنځ مذاکرات لغوه شول د استریا د کورنۍ چارو وزارت وایي په هغه لارې کې چې پر لویه لاره پاتې سوی وه د مړو سویو کسانو شمیر اویا ته ورسید دا تر هغه شمیره ډیره زیاته ده چې چارواکو پرون اعلان کړی وه پولیسو د یخې ساتلو یوه لارۍ پر هغه لویه لاره وموندله چې ویانا ته له هنګري څخه تله د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې دغه موندنې اروپایي مشرانو ته په ویانا کې د بالکان غونډې پر مهال چې د پناه غوښتونکو د کړکیچ په اړه کېده پرون ضربه ورکړه. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موغیرینی وویل چې هیله لري دغه غمیزه به غړي هیوادونه تر فشار لاندې کړي چې پریکړه وکړي او مسؤلیت واخلي. سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادیه وغوښتل چې اروپا ته د مهاجرو د سیل په وړاندې د عمل پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر افیچا داچچ پرون په ویانا کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال پوښتنه وکړه کله سربیا او مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان جوړوي. تاسو موږ ته ووایاست چې سربیا د مهاجرو لپاره د عمل پلان رامخکې کړه. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پوپوس کې وویل تر څو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل سوی هیڅوک باید تېروتنه ونه کړي چې دا مسأله به حل سي. د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ آسیا د چارو یو لوړ رتبه ډیپلوماټ دانیل روزنبلم پرون په ترکمنستان کې خبریالانو ته وویل له ازبکستانه یې په دې ارتباط د هرې ممکنې همکارۍ غوښتنه کړې ده. روزنبلم وویل چې د داعش پر ضد جګړه یوازې پوځي اړخ نه لري بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دې ډلې د مالي شبکو د بندولو هڅې هم پکې شاملې دي. او د روسیې د کرنیزو محصولاتو د څارنې اداره وایي چې یو نیم ټن خوراکي مواد یې سوځولي دي. دا خواړه د بی ام ډبلیو موټرو د ځغاستې ټیم چې د مسکو په یوه مسابقه کې ګډون کوي وارد کړي وو. د روسیې تاس خبري اژانس د دغه هیواد د کرنیزو محصولاتو د څارنې د ادارې په قول پرون وویل چارواکو دا خواړه روانه اونۍ له مسکو 200 کیلومتره لیرې د پسکوف د سیمې د تلاشۍ په دروازه کې د روغتیايي مقرراتو د نه رعایتولو په نوم ضبط کړل. روسیه د اوکراین د شخړې پر سر د لویدیځ د بندیزونو په وړاندې له دغو هیوادونو څخه د اکثرو خوراکي موادو واردول منع کړي دي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د ترکمنستان د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره هم شریکه کړې.
ترکمنستان کولی شي چې د سولې په پروژه کې دلته هغه خپل سیمه ییز رول ادا کړي.
د هلمند له مونساکلا ولسوالۍ پوشا شویو پولیسو له حکومت شکایت کړی.
ما دې په قرآن قسم داسې بیا غوري لکه د مونساکلا د پرسونل سره چې اوس که د خدای د بنده سره شي.
د خبرونې په دوام به په یو راپور کې دا هم واوري چې داعش په افغانستان کې د منځني ختیځ په څیر پیاوړې ریښې نشي څخلولی. په کابل کې مو په بیړنیو حالاتو کې روغتیایي ستونزې او اسانتیاوې په یو مطلب کې راخیستې دي چې د دې ښار یو اوسیدونکی پکې وړاندیز کوي.
صحتنامې وزارت باید چې هر منطقې کې یو نمایندګي جوړ کړي.
په کابل، جلال آباد او خوست کې نن کرکټ لوبې روانې دي.
د خوست یو شخصي میدان چې د امیر منګل د خانه جوړ شوی دی ډېر ښه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله غواړي په افغانستان کې خپل اغیز پراخ کړي، خو د طالب وسلوالو مقاومت د امریکا د بې پیلوټو الوتکو بریدونه او په ټولنه کې د فرقه یي شخړو کموالی د دې سبب شوی دی چې دا ډله په افغانستان کې د منځني ختیځ په څیر په تیزۍ پراخه نه شي. خو د فرانسې خبري اژانس د څېړونکو له خولې وایي چې داعش پر دې سربیر هم د افغانستان لپاره جدي ګواښ دی. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
دا اسلامي دولت وسلواله ډله چې سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړي له میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته ځای پیدا کړي. د فرانسې خبري اژانس په یو رپورت کې وایي دا ډله توانېدلې هغه وسلوال چې د طالبانو لیکو بیل شوي دي له ځان سره یو ځای کړي. خو د رپورت په وینا د بی پلوټ الوتکو په بریدونو کې د دې ډلې د مشانو وشل کېدل او په افغانستان کې څرګندو بیرحمیو د پرمختګ مخه نیولې. له طالبانو سره پرله پسې نښتې او جګړې هم د دې سبب شوي دي چې له منځني ختیځ څخه راغلي دا وسلواله ډله په افغانستان کې په چټکۍ پراخه نشي. د فرانسې خبري اژانس امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درسیز جنرال مارټین ډیمسی له خولې وایي داعش په عراق او سوریه کې په اومه واتمه مرحله کې دی، په لیبیا کې په درېیمه او څلورمه مرحله کې دی، خو په افغانستان کې دا ډله په لومړۍ او دویمه مرحله کې ده. د ناټو یو شمېر نورو چارواکو هم د جنرال مارټین ډیپس خبري خبرګې کړې او وای د اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې تر اوسه د دې وړتیا نه لري چې هسي تنظیم شوي بریدونه ترسره کړي لکه په سوریه او عراق کې چې کوي. خو دوی وای داعش کېدای شي چې په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شي. یو شمېر وسلوالو طالبانو په ځانګړي توګه په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې بیرغ پورته کړی. د فرانسې خبري اژانس وایي داسې ویره شته چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات ښایي د دې سبب شي چې له طالبانو داعش ته د اوښتونکو وسلوالو شمېر زیات شي. په واشنگتن کې د یو نړیوال څېړنیز مرکز غړي میشل کوګلمن فرانسې خبري اژانس ته ویلي داعش په افغانستان کې له څو میاشتو راهیسې فعال دی او په دې هیواد کې لا هم طالبان د جګړې پیاوړی سواک دی. د نوموړي په وینا طالبان دا مهال د دې وړتیا لري چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په وړاندې ودرېږي او تر دې مهاله توانېدلی چې دا وسلواله ډله تر ختیځ پورې محدوده پاتې شي. څېړونکي میشل کوګلمن په افغانستان کې د داعش په وړاندې بل خنډ دا ګڼي چې دلته فرقهیي او مذهبي شخړې هومره ژورې نه دي لکه د منځني ختیځ په ځینو هیوادونو کې چې دي له کومو چې داعش د خلکو د ویش لپاره ګټه واخیسته.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ترکمنستان د افغانستان د سولې خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره د زمینه برابرولو په برخه کې د چمتووالي اعلان وکړ. دا مسله د ترکمنستان جمهور رئیس قربان کلی بیرد محمدوف تیره ورځ د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس عبدالله سره په یو غړي خبري غونډه کې بیان کړه. اجرایي رئیس عبدالله د ترکمنستان له جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او امنیت تامین لپاره مرسته کوي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
ترکمنستان وایي چمتو دی چې په هغه هیواد کې د افغانستان د سولې خبرو اترو لپاره شرایط برابر کړي. د ترکمنستان جمهور رئیس چې د پنځمې په ورځ کابل ته راغلی و په همدې ورځ ناوخته د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د یو باثبات افغانستان غوښتونکی دی. قربان قلی بوردی محمدوف خبریالانو ته وویل هیواد یې کولی شي د افغانستان د ستونزې په حل کې همکاري وکړي او په خپل هیواد کې د سولې خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره زمینې برابرې کړي. دی وایي مونږ تیار یو چې د سولې خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره په خپل هیواد کې زمینې برابرې کړو. مونږ نه یوازې د ملګرو ملتونو د یو فعال غړي په حیث بلکې د یو هیواد په حیث چې په هغې کې د ملګرو ملتونو د ډیپلوماسۍ مرکز واقع ده کولی شو ستاسې د ستونزې په حل کې مرسته وکړو. د ترکمنستان جمهور رئیس په دغه سفر کې د افغانستان سره ګڼ تړونونه لاسلیک کړل. په داسې حال کې د سولې خبرو اترو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د لومړي دور خبرو څخه شاوخوا دوه میاشتې تیریږي. ټاکل شوی وه چې د سولې د دویم پړاو خبرې د روان کال د جولای د میاشتې په وروستۍ کې بیا شوي وای خو د ملا محمد عمر د مړینې خبر دا پروسه ځنډولې ده. له هغې وروسته د څو خونړیو پیښو په تړاو افغان حکومت پاکستان ګرم وباله او جمهور رئیس غني وویل چې له دې وروسته له پاکستان نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د سیمې د دې هیواد د لیوالتیا سربیره له دې وړاندې چین ویلي چې له پاکستانه یې غوښتي تر څو د افغانستان د سولې د پروسې سره صادقانه مرسته وکړي. په همدې حال کې د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ترکمنستان جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د سولې خبرو اترو کوربتوب ته یې زړه ښه کړی دی. عبدالله عبدالله وویل افغانستان د ترکمنستان له دې هڅو قدردانی کوي. ستاسې د نظر څخه چې د اړتیا په وخت کې د سهولت د رامنځته کولو او د سولې خبرو اترو له لارې پایدار امنیت په برخه کې لرئ مننه کوم. یو شمېر کارپوهان وایي چې ترکمنستان د یو بې طرفه هیواد په توګه کولی شي چې په جګړو کې ښکیل د افغان طرفونو لپاره لازمې زمینې برابرې کړي. دوی وایي اوس مهال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښې نه دي افغان حکومت باید ترکمنستان بدیل وګڼي او د هغو هیواد د همکاریو څخه لازمې ګټې پورته کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د ترکمنستان د چارواکو له دې ژمنو چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په برخه کې به همکاري وکړي هرکلی کوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل ترکمنستان له پخوا راهیسې د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات لري او کولی شي چې د سولې په مذاکراتو کې رول ولوبوي. افغان کارپوهان وایي ترکمنستان په سیمه کې د یو بې پرې هیواد په توګه پاتې شوی او د سولې په مذاکراتو د دې هیواد همکاریو ته خوشبینی زیاته شوې ده. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د ترکمنستان د چارواکو له دې سرګندونو وروسته چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د زمینو له برابرولو سره به مرسته وکړي د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبینه کړې ده. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مذاکراتو په برخه کې د ترکمنستان ژمنې او هڅې کولی شي چې مثبتې نتیجې ولري.
یقینا که خیلی خوشبینانه و دوستانه استقبال میکنیم و ایره یک
په یقین سره په خوشبینی او دوستی هر کله کو د ترکمنستان د چارواکو څرګندونی د دوستی نشي ګڼو، ځکه چې د ترکمنستان او د طالبان ترمنځ یو پخوانی پیژندلګلوي او اړیکی موجود دي. په همدې اساس کېدای شي ترکمنستان د سولې د مذاکراتو د زمینو په برابرول کې رول ولوبوي.
خاغلی قاسم یار وویل ترکمنستان د طالبانو د حاکمیت په دوران کې یو ځل د سولې د خبرو اترو کوربه و او په دې برخه کې تجربه لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قولی بردی محمدوف د یو دولتي لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و او د افغانستان له جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره یې لیده کاته وکړل. د ترکمنستان جمهور رئیس افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې په خپل هیواد کې د سولې د مذاکراتو لپاره زمینې برابرې کړي. کابل ته راغلی د ترکمنستان پلاوی له افغان چارواکو سره د اقتصادي همکاریو ژمنې هم کړې دي. په عین وخت کې افغان کارپوهان ترکمنستان په سیمه کې یو بډای او بې پرې هیواد ګڼي او وایي دا هیواد د ښو اړیکو له مخې چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره یې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې کارپوهانو له جملې څخه حاجي سید داود آزادي راډیو ته وویل
ترکمنستان لکه څنګه چې په سیمه کې یو ښه شهرت لري، په نړیواله ټولنه کې هم یو درنښت لري، نو زه فکر کوم چې دغه صفاتو ته یا ځانګړتیاو ته په کتنه ترکمنستان کولی شي چې د سولې په پروژه کې دلته هغه خپل سیمه ییز رول ادا کړي.
ترکمنستان په داسې حال کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د همکارۍ ژمنې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کمرنګه شوي او دا ځکه چې افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې د افغانستان مخالفین په پاکستان کې دي او په هماغه ځای کې د افغانستان پر ضد د حملو پلانونه جوړوي. بلخوا په دې وروستیو کې د چین هیواد هم له پاکستانه غوښتي چې د افغانستان د سولې له مذاکراتو سره رښتینې مرسته وکړي. خلک په دې نظر دي چې افغان حکومت د سیمې او نړۍ د هیوادونو له ښه نیت څخه ګټه واخلي او هڅې د تیزې کړي چې په هیواد کې سوله ټینګه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند مساکله ولسوالی د یو شمیر پولیسو په وینا سقوط کړی، خو د هلمند ګڼ چارواکي لا هم وایي چې ټوله ولسوالی طالبانو نه ده نیولې. او نن خبر لرو چې د افغان ځواکونو ترڅنګ بهرني هم د مساکله په جګړه کې شکیل شوي دي. د مساکله له ولسوالی یو شمیر راوتلو پولیسو له ازادي راډیو سره د سترګو لیدلې حال بیان کړی دی. په دې اړه تفصیل له الیاس دایي څخه.
د مساکله اوسیدونکي د ولایتي شورا وکیلان او د حکومت ځینې سرچینې وایي مساکله ولسوالی د تېرې اونۍ په چهارشنبه طالبانو ونیول، خو د افغان حکومت وندویان او مسولین پر رسمي ډول د مساکره د سکوت خبره نه مني. د مساکره ولسوالۍ تر سکوت وروسته د پولیسو یو شمیر سرتیري چې د خپلو څو وژلسو ملګرو دپاره د لشکرګاه ښار په ولي کره میدره کې قبرونه کاږي وایي ملي اردو او د پولیسو خاصو ځواکونو ته څو ورځې د مرستې نارې وولې، خو چا مرسته ورنه کړه. دوی چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې تور پور کړ چې د هلمند امنیه قمندان پاسوال نمیجان ملاخیل او د کل اردو مشر تورن جنرال دادان لونګ ته څو ځله د مرسته ویزه په سرتیرو د ستولو ول خو ورونه رسیدل. د دوی د خبرو معلومیږي چې وسلوال تر دوی په درنو وسلو سنبالو او په منظم ډول د ولسوالۍ د نګولو پلان جوړ کړو.
پر مور باندې د ورځې پر 15 بجې باندې جنگ شروع شو. د مازیګر د شپې در دولس بر جو باندې پر مور باندې خاص اشته د دوغان راکټان ورېدل. مشت نه وردو کومه کرا کوي، نه کومندان امنیا را کوي، نه کومندو را کوي، نه کتای خاص را کوي، چا کومک نه را کوي. زموږ کومندان وښته سو بدرغه مساکله سکوت وکړي.
دا پولیس چې ببر سر اوسې هم د پولیسو درشیا غوسره د مساکلا تر سکوت څو شی به وړاندې خپل وجلسو ملګر ته خبرونه کاجوای. د وسلوال شمیر ډیر زیاتو په منظم ډول د بریدونو لپاره تازه دمه کسان جنگول. د ولی کرم پادره کې د مساکلا د امنیت کمانډن یو بل پولیس وویل کله چې ملي اردو تر شل ډیر پوسټې خوش کړي او د مساکلا امنیت کمانډن د سخت جګړې پر مهال ټکسو ارسول ولسوالۍ پریږدي. د وای ولسوالۍ د ملي پولیسو څخه نه بلکې د ملي اردو څخه نیول شوی ده.
دا سره پنځه میاشتې کېږي چې موږ محاصره وو، د یوه میاشتې کېږي چې داسې محاصره وي چې دغه نارې وو چې کومک راوستی وو کومک موږ وږي ترېنه سال د زموږ پوستې وردو دوه ویشت پوستې ورېله کړې یوازې پولیس پاتې دي. په دغه ورځ کې موږ قمندان ټپي سو چې ما سې هغه حرکت راوکړې دوی ولسوالۍ د سکوت ورکړې اردو تر مخه ځغاسته ازربایجان وګرځېده.
تر اوسه حکومت په رسمي ډول د مساکله د سکوت خبر نه تایید کړی. د هلمند والي ویند عمر ځواک وایي د مساکله ولسوالۍ د یو شمېر سیمو څخه په تاکتیکي ډول په شاته کړی دی چې د یادو سیمو د بېرته نیولو لپاره د بهرنیو ځواکونو په هوایي ملاتړ عملیات پیل کړی دی. عمر ځواک وایي د تېرو اونۍ په سخته جګړه کې چې له امله یې مساکله ولسوالۍ سکوت وکړ، د پولیسو پنځه نفر وژل شوي او لس نور ټپیان دي. خو په مساکله ولسوالۍ کې د پولیسو یوې پوستې قمندان چې د نوم نه ښودلو په شرط یې د ازادي راډیو سره په لشکرګاه کې خبرې کولې، د افغان ځواکونو په خاص ډول د پولیسو تلفات تر هغه چې حکومت یې په رسمي ډول تاییدوي ډېر زیات یاد کړل.
د قمندانۍ باندې د وړ مشبه بله شپه داسې جنګ چې موږ ته نه اردو کومک راکړی دی د خدای بنده کومک نه دی را کړی. قمندانو پر روشن ټاور باندې ناستو شل ټانګه کمانډو یې پر ځان را ګرځولي وو چې دغه ځای کې امنیت یې نیولی و. چا څلور سوه ټانګه لنډۍ نوې ته در ورسېدل، هغه چې به راله دوه درې ټانګه مو په قرارګاه به ننوتل. پرون مو ټپیان را ایستلي دي چې تیاری ته مو په ټوان ګردو دای شورول چې دا ټپیان واخلي، هغه مو دادي ګرد شهیدان سو پر لارې باندې دغسې را ووتلو. سلاوې او سلاکوټونه یې مکمل ګرد ورې ور پرېښول، موږ سره چا کومک وردو ور پرېښول. وردو ګرد خپل سلاکوټونه درې دانې دغه توپه ما دې په قران کې سمې داسې بیا غوړې لکه د مساکله د پرسونل سره چې وسو کله خدای دې بنده سره سي ورته چې موږ دا ګرځ ورته د وردو د خو به ډیر مړې دي چې خپل نفر وسلای پر واړه وځي
هغه خپل سکوت کړي جنگ بنې برسي
یا خپل سکوت وکړي خپل حرکت راوکړي چې حرکت راوکړي نور ورته کاش کتر شه د خپل نفر ويشته
دا چې مساکله سکوت کړي کنه یوې خواته پرېږدو. خو د دې ولسوالۍ څخه د اوږدو جګړو له امله د بې ځایه سور کورنیو حالت خراب دی. د هلمند ولایتي شورا غړی او د مساکله اوسېدونکی عبدالمجید خوندره وایي شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل د دې کسانو څخه ډېرې ګاونډۍ ولسوالیو او ګریش ته کډه سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې څو دقیقې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلي اس ایم ایسونه لولو. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ایم ایس راوستوئ. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست له لوري له شپږو خبریالانو پوښتنې ګروېژنې غندلي او هغې غیر قانوني بللې دي. دا ټولنه وایي چې د افغانستان د رسنیو د قانون له مخې د ژورنالستانو په اړه هر راز تور او شکایت باید د رسنیو کمیسیون وڅېړي. عصمت ساروان راپور لري.
د بې سرحده خبریالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیتي ادارې له لوري له شپږو خبریالانو پوښتنې ګروېژنې وخندلې. وی ویل چې امنیتي چارواکي باید له ژورنالستانو څخه غیر قانوني تحقیقات ونه کړي. دا شپږتنه په یوه فیسبوک پاڼه کې د بې نومو لیکوالو له لوري د لیکل شویو مطالبو د خپرولو په خاطر پوښتنو ته وربلل شوي وو. کابل ټاکسي فیسبوک پاڼه د اپریل له میاشتې را په دیخوا د حکومت او د هغه د وزیرانو او د ملي امنیت شورا د غړیو د فعالیتونو په اړه لیکنې خپروي. احضار شویو ژورنالیستانو د کابل ټاکسي فیسبوکي پاڼې سره هر راز ارتباط رد کړی، خو د ملي امنیت د ریاست اقدام هم غیر قانوني بللی دی. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي وروسته له دې چې د افغان ژورنالیستانو ټولنې د کابل ټاکسي په تړاو له افغان خبریالانو پر تحقیقاتو انتقاد وکاوه، د افغانستان د ملي امنیت شورا د اګست په 24مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دولت د معلوماتو ازادۍ ته درناوی کوي او د معلوماتو حق ته ځانشمن بولي. خو د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د کابل ټاکسي په ارتباط له شپږو خبریالانو څخه د پوښتنو ګروېژنو یادونه نه وه شوې، مګر د دې فیسبوک پاڼې له لورې د ملي امنیت شورا د غړیو د عکسونو خپرېدا غندلې او هغې د دولتي راز افشا کول بللی دي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي چې د افغانستان د رسنیو د قانون له مخې د خبریالانو او رسنیو خلاف هر راز شکایت مخکې تر دې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شي لومړی باید د رسنیو د تخلفاتو کمیسیون له لورې وڅېړل شي. د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د 2015 کال په فهرست کې افغانستان په 180 هیوادونو کې 122 ځای لري.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ څلور رسنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د سیالۍ د پنځو ټیمونو ترمنځ په خوست او ننګرهار کې نن رسمن پیل شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي وایي چې له دې سیالیو هدف د لوبغاړو د وړتیا لوړول او له ملي لوبغاړو سره د نورو لوبغاړو د بلدتیا او د هغوی له تجربې ګټه اخیستل دي. د ښاغلي فضلي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د لوبو په اړه معلومات ترې غوښتي.
چالی ورته وایي دا چې نومړی چالی یا لوبه به په خوست کې د بند امیر او د مسی عینک وي. د مسی عینک د لوبه به نوروز منګل کوي او د بند امیر د لوبډلې مشري به شهزاد محمدي کوي. همداسې دومه لوبو بیا به په ننګرهار کې د غازی امان الله خان نړیوال کرکټ میدان د بوس او د سپینغر لوبډلې ترمنځ به کیږي. دا به تقریبا څلوېښت ورځې دوام کوي. د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په دغه مختلفو زونونو باندې یعنې په دغه پنځو زونونو باندې مکمل توګه تقسیم شوي دي. دا زموږ لپاره ډېره مهم وه ځکه چې دا د
حاجي صاحب ټول څو ټیمونه دي چې دغه سره لوبې کوي. ټول مجموعاً څو ټیمونه دي؟
دا پنځه ټیمونه دي او په مجموع کې یو سل شل لوبغاړي په دې کې تقسیم شوي دي چې هر لوبډله به شل شل لوبغاړو نه شوي ده. یو سل شل لوبغاړي دي په دې کې د نونس کلونو ملي لوبډلې د کورني کرکټ نه چې هغه لوبغاړي ښه ځلېدلي دي او د ملي ټیم ټول تقریبا ټول لوبغاړي په دې کې تقسیم شوي دي لوبه کې.
ښاغلی فضلي، د سل ورځنیو لوبو لپاره خو به باید میدانونه ډېر ښه سم وي ځکه چې لوبغاړي به که خراب میدانونه وي ستړي کېږي. به تاسو څه تیاری نیولی دي دغو لوبو لپاره؟
تاسو ته معلومه ده چې په ننګرهار کې د غازی امان الله خان ښارګوټي کې چې کوم میدان دی هغه په بینالمللي معیار باندې برابر دی. په خوست کې چې کوم میدان جوړیږي د کرکټ بورډ تر طرف نه هغه چارې تر اوسه پورې نه دي. البته د خوست یو شخصي میدان چې د امیر منګل د خانه جوړ شوی دی ډېر ښه معیاري میدان دی او دغه په اصطلاح باندې د چمن او لوبې پشتنځایونه چې دي پیچ ورته وایي هغه بولډري هم معیاري ده. نو په راتلونکي کې به انشاءالله هغه څه سهولتونه چې دي لکه څنګه چې تاسو ول هغه ډېر اړینه ده چې باید څلور ورځنۍ یا پنځه ورځنۍ سیالۍ ته میدان بالکل معیاري وي.
ورسته پښتنه، تاسو خپل هم فکر کوم خوست کې استي، څنګه دی بیروبار د خلکو تګ را تک د غلوبو ته څنګه دی؟
بالکل زه اوس مهال په خوست کې یم، یعنی په زرګونو د کرکټ روان دي. د لوبي میدان ته د حد نه زیات ما دومره فکر نه کوم چې په خوست کې به دومره د کرکټ مینوال واکن چې افغانستان په کچه د کرکټ ریکارډ مات کړي چې دومره مینوال روان دي چې په میدان کې نور ځای هم نشته. همدغه وجه ده شي منګ د ډیزل توجه د څلور ورځنی سیالي وخوستم ورک.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
صابر لیکلی دی لشکرګاه څخه: له ټول افغانستان څخه باید مرستندوی ځواکونه راټول شي او د هلمند شمال له وسلوالو پاک کړي. مسلم حیدر له نورستان لیکي: له دوه بولسوالي کې امنیتي ځواکونو طالبان سخت ځپلي دي. قاری هستخان تندر له هلمند لیکي: د ترکمنستان جمهور رئیس څخه مننه کوم چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي. فضل محمد له کندهار لیکلی دی: ترکمنستان د افغانستان د سولې خبرو ته ګټه رسولی شي. محمد حنیف عثماني لیکلی دی: له میدان شاره ولسمشر د امنیتي ځواکونه ښه سنبال کړي څو پاکستان ته د ده په وینا غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی: جګړه کې د پاکستان د استخباراتو لاس ته البته د هلمند جګړې ته اشاره کړې. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا پر استول اسمس کې لیکلی دی: د پکتیا د امنیت قمندانۍ په پاسپورت شعبه کې په ښکاره رشوت اخیستل کېږي او اداري فساد موجود دی. اسمت الله افغان له کندهار لیکلی دی: افغان چارواکي باید د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي کنه به بیا وروسته ورته ګران شي. او ګڼو اوریدونکو لیکلی دی چې د کرکټ په باره کې ولې مشته معلومات نه راکوي. اوریدونکو دغه اوس مخکې مو د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي مرکه واورېده چې څلور ورځنۍ لوبې په افغانستان کې پیل شوې دي او د هلمند د جګړې په ارتباط ګڼو اوریدونکو راته لیکلي دي چې جنو دا ویلي دي چې د موسی کلا په ولسوالۍ کې افغان دولت ملامت دی. جنو نورو لیکلي دي چې امریکایان باید د دې ځواب ووایي ځکه چې افغان ځواکونو هلته په میړانه جګړه کړې ده. او د موسی کلا په ارتباط ګڼ نورې سیمیسونه هم را رسېدلي دي خو وخت اجازه نه راکوي. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریده ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، البته د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام هم لرو. او په دې پروګرام کې مو لوی نوي طبي تحقیق خبرو چې نوی شوی دی. خو دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د ناټو قواو امریکایي ځواکونو د هلمند په مستقله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ پیل کړ. افغان حکومتي ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بیت ترلاسه کړ. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي داستانه بابا سیمه چې د چهارشنبې په ورځ حکومتي ځواکونو نیولې وه اوس بیرته د طالبانو لاسو ته لوېدلې ده. د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنز څلور ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د هندوستان او پاکستان پر پوله د کشمیر په سیمه کې د سرحدي ساتونکو ترمنز په نشته کې دوه هندي ملکیان وجل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. د استریا د کورنۍ چارو وزارت وایي په هغه لارې کې چې پر لویه لاره پاتې وه د مړو شویو کسانو شمېره د څلور کوچنیانو او اتو ښځو په ګډون یو اویا تر ورسېده. سربیا او مقدونیا له اروپای اتحادیه وغوښتل چې اروپا ته د مهاجرو د سیل په وړاندې د عمل پلان جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ شي. او د روسیې د کرنیزو محصولاتو د څارنې اداره وایي چې یو نیم تن خوراکي مواد یې سوځولي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پورې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي خپرې شي او په همدې سپو بیا د ماښام لوو د سهار تر اووه بجو پورې آشنا راډیو اورېدلی شي. دولتي روغتونونه په افغانستان کې په تېره بیا په مرکز کابل کې تر کوم بریده په بیړنیو حالاتو کې د ناروغانو د درملنې وړتیا لري. په دې اړه یو تفصیلي راپور له صفي الله ستانکسي څخه.
دولتي روغتیایي مرکزونه او روغتونونه څومره د تروریستي حملو او چاودنو قربانیان منلی شي او روغتیایي باکیفیته خدمتونه هغوی ته وړاندې کولی شي؟ د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکو او یو شمېر دولتي روغتونونو د مسؤلینو له ازادي راډیو سره خبرو کې ډاډ ورکړ چې په ناببره حالاتو کې روغتیایي دولتي پرسونل پوره تیاری لري چې ټپیانو ته خدمات وړاندې کړي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون سرپرست ډاکټر نجیب الله نثار وایي چې د تیرو دوو لسیزو جګړو د دغه روغتون روغتیایي پرسونل داسې رسولی چې تر یوې پیښې وروسته او د هغې د ټپیانو په انتقال سره ژر تر ژره د دغو ټپیانو په علاج لاس پوری کوي.
ټول وطنوالو ته یا وطنداران ته اطمینان وکړم چې دغه وقفات خو نه خاصه چې د سکتلوي وقفات یا کوم انتحاري وقفات دلته کابل کې واقع کېږي. نیم شبخانی وزیر اکبر خان زیر سر لرو چې دغه مریضان ومنو او کومک وسره وکړو. ادوی کافی او ټول سامانات هر څومره پیشکار کې لرو دیگه کوم مشکل نه لرو. شبخانه کې څلور فال امبولانس لرو. دی وسلو کې بیا د کابل امبولانس هم مکسر کومک کوي.
د وزیر اکبر خان د 213 بستریز روغتون چارواکي وایي چې روان کال له پیل راهیسې د انتحاري حملو 134 شپته ټپیان دغه روغتون ته ورول شوي او د ټپونو تر معلومولو وروسته یې درملنه شوې ده. دغه روغتون له چارواکو سره په خبرو کې موږ ته معلومه شوه چې په روان کال کې د بودیجې له کموالي سره مخ دي او دغه وضعیت هغوی اندېښمن کړي دي. د دارالامان په سرک د استقلال روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي. اوس مهال دغه روغتون 400 بستره لري. له هغه ځایه چې د انتحاري حمله او چاودنو ډېری قربانیان دغه روغتون ته انتقالیږي و موږ غوښتل په دې وپوهیږو چې د دغه روغتون روغتیایي پرسونل له کومو لارو په استفادې سره د ټپیانو درملنه کوي. دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد علي ایشان وایي یوه ډله ډاکټران یې ګمارلي دي چې په دغو خاصو حالاتو کې له ټپیانو سره مرسته وکړي او سربیره پر دې د یو شمېر روغتونونو د همغږۍ پر اساس د دغو ناروغانو د درملنې په بهیر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوې دي. ښاغلی ایشان په خپلو خبرو کې دې اندېښنې ته اشاره کوي چې که چېرته ورسره مرسته ونه شي نو حالات له کنټروله وتلی هم شي.
روختون کې ټول صحی سہولتونه سوود لکه ادویجات لکه وسایل هر شی زمونږ په اختیار کې وو. متاسفانه سکل تر اوسه پورې زمونږ په اختیار کې نه ادویجات شته او نه وسایل او تشن. صرف د عاجل مریضانو لپاره مونږ پوره آمادگی لرو. ادویجات زمونږ په شفاخانه کې خو او وزارت صحت عامه مونږ لپاره په دې سورزه کې لګلې ده. مونگ عاجل واقعات دپاره پورا آمادگی لرو او طول شفاخانه پا روتین مرزان دپاره پا شفاخانه شفاخانه کې اټویا نشته چې آلات په شفاخانه کې امتا سي رواني او زموږ په اختیار کې اټویا او طبي وسایل زموږ په اختیار کې نه یې نه یوازه دا عجل مریضان د پاره دا روتين او نورمال مریضان د پاره یو فاجعه ده
د کابل د ابن سینا عجل روختون چارواکي وایي دغه روختون په یو وخت کې شپېته ناروغان منلی شي خو دوی د پرسونل په ځانګړې توګه د نرسانو له کمښت سره مخ دي د افغانستان د مالیې وزارت بیا وایي چې تمه ده روان کال نړیوال بانک 1.1 میلیارد افغانۍ د روغتیایي برخې د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش کړم تا وخت کې پول برې ما میرسه
هڅه مو کړي تر هغو چې دا پیسې موږ ته رارسیږي او دا چې د عامې روغتیا وزارت له کومې ستونزې سره مخ نه شي په خپله د عامې روغتیا وزارت په بودیجه کې 400 میلیونه افغانۍ موږ تعدیل کړي او کولی شي له دې پیسو ګټه واخلي له دې ټولو سره سره خلک له حکومت نه د باکیفیت روغتیایي خدمتونو او دغه سکتور د پیاوړي کولو غوښتنه کوي یو شمیر کابل ښاریان دا ټینګار کوي چې باید حکومت په بیړنیو حالاتو کې لازم تدابیر په پام کې ونیسي تر څو کورنۍ د خپلو ناروغانو د درملنې په مهال د دواګانو د ګرانبیې او بې کیفیتي روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ونه لري فضل احمد او سید ابراهیم ازادی راډیو ته وویل
انتحار انفجاری که در یکی از مناطق افغانستان حالا صورت میگیره
انتحاری حمله او چودنی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ترسره کیږي او ټاپیانې روختونونو ته وړل کیږي لړی رستونزو سره لاس او گریوان وي له هغې ډلې د اضافي بسترونو نشتوالی او د امبولانس موټرونو کمښت چې ناروغان انتقال کړي
انتقال بدین
زه فکر کوم ټول د زده توقوبه یی ده سیاحت همه وزارت له خوا نه چې باید په هر بخش یا هر منطقه کې یو نمایندګي دوی جوړ کړي تر هغو سي دوی شفاخانه ته انتقال کوي عمل ته دوی ته یو آمادګي ونیسي یو بقایا وکړي تر هغو چې دوی شفاخانه ته رسیږي
خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان شته روغتونونه کولی شي چې په بیړنیو حالاتو کې زیانمنو شوي خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي دغه وزارت ویاند وحید الله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کز من ها خدای نه کچا مثلا زمون چاپین کیږي دوی سره باید طبي مرستي وشي خدای نه خدا حالات به هم من سرازي د روغتیا وزارت آمادگی لري د نور استرار کمیته یا طبي استرار کمیته اعضا او سره چاغه متشکل دي دفاع دي وزارت د داخلي دي وزارت د طبي ټول پوری چارواکي دي چې د هغه سره په ګډه سره موږ هم ترونته خدمات ارزه کوي
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي په داسې حال کې په بیړنیو حالاتو کې ټپیانو او ناروغانو ته د خدمتونو له وړاندې کولو خبره کوي چې له دې مخکې په څو وار د ناروغانو د درملنې په برخه کې د ډاکترانو او څارونکو له ناپاملرنې شکایتونه شوي دي
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار ترو پوری اوریدل شي او د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری ازادي رادیو په منځنۍ صفه د لشپښنمې په ټول افغانستان کې خبري شي نن په ازادي رادیو کې له دریو تر څلور بجو ولایت په ولایت پروګرام بامیان ته ځانګړی شوی او له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې د ازادي رادیو په دې پروګرامونو کې برخه واخلئ اوس مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام خپور کړو په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو د ساینس او ټکنالوژي دنیا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ټکنالوژي پرمختګ دومره چټک دی او دومره نوي نوي شان راوځي چې تقریبا هر ورځ د یو نوي کشف یا بریا خبر خپلی شي یو تازه اپلیکیشن راوتلی چې عکس اخیستونکی د هغه په وسیله کوروي یا بیضوي عکس واخلي دا نوې اپلیکیشن فیشي پروفیشنل نومیږي چې ګردي عکسونه اخلي دا اپلیکیشن د هغو کسانو لپاره په زړه پورې دی چې په مختلفو بڼو د عکسونو غوښتون کړي د امریکا د اوهایو پوهنتون د ساینس پوهانو تازه څیړنې ښیي چې د جاز یا د نامتو هنرمن موتسارت موسیقي ته غوږ نیول امکان لري چې د مرګي ناروغي جوړه کړي په دې څېړنه کې ویل شوي د مرګي ناروغانو نسبت هغو کسانو ته چې دا ناروغي نه لري د موسیقي په وړاندې متفاوت عکس العمل شي د مغزو سیګنالونه ښیي چې د میرګي په ناروغۍ د اخته کسانو مغزي څپې د موتسار یا جان کولترین له موسیقي سره همغږی کیږي، خو د امریکایي کمپوزر جان کیچ له موزیک سره هماهنګي نه لري. د اوهایو د عصبي علوم استاد کریستین چاریټن وای زموږ په باور موسیقي د میرګي له ناروغانو سره د یو خارجي عامل په توګه مرسته کولای شي. په چیرنه کې ویل شوی چې موسیقي د میرګي بشپړه درملنه نشي کولای، خو د چیرنه وښودل چې د نورو عواملو ترڅنګ موسیقي هم کولای شي د میرګي له مخنیوي سره مرسته وکړي. د اسپرین په اړه مو په خوا هم ډیر اوریدلی و چې د سرطان ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي، خو اوس په همدې ارتباط د بریتانیا د لیډس پوهنتون څېړونکو وایي چې اسپرین د چاغانو لپاره ضروری دی. د دوی په باور چاغ کسان د نورو خلکو په پرتله د لوی کولمې د سرطان له خطر سره زیات مخامخ دي. د لیډس پوهنتون څېړونکو وایي که څوک هر ورځ اسپرین وخوري نو د لوی کولمو په سرطان د اخته کېدو خطر یې کمیږي. دوی د لنج سندروم د اتسوا درنی وی ناروغانو از مش پیل کړی دی. لنج سندروم یو ډول جنټیکی اختلال دی چې ډي ان ای تر اخیز لاندې راولي او د لوی کولمو د سرطان د احتمال زیاتې دو سره تړاو لري. د کلینیکل انکالوجي د راپور لمخې څېړونکو پریکړه کړې چې د دوغو کسانو په خوړو کې د لسو کلونو لپاره د ورځې یو اسپرین ګولې زیات کړی. د اسمش پایله شی چې د لوی کولمو سرطان په هغو کسانو کې زیات دی چې وزن ډیر وي. اسپرین باید د ډاکټر په مشوره وخوړل شي ځکه چې اسپرین د ډیرو کسانو معدې ته تاوان اړوي. د کولمو سرطان په نړۍ کې دریم عام سرطان دی او د مړینو له نظره د دې ډول سرطانونو په وجه په څلورمه درجه زیات کسان مري. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز د راپور لمخې په 2011 میلادي کال په متحده ایالاتونو کې یو 5003 اټیا تنه د دې ناروغۍ له کبله مړ شوي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ستاسو در رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. دا ونې مهم پر بیل بیل مسایلو ستاسو پیغامونه اخیستي دي. لمړی به د هغو دوستانو پیغامونو په ګرځ سره وورو چې زموږ اوریدونکو د افغانستان په امنیتی چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه مشترستولې دي. دغه دوستان له افغان حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او ژر تر ژره یې هواره کړي. البته مخکې د دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم وایم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
زه احمدی د ایمن استاد سره په تماس کې وروره مشتاق خپل باندې حکومت باندې ضرورت ته دی. پای دې مې د کابل کې د پاکستان جاسوسان سفر یو سفر کې د پاکستان لپاره کار کوي. آیا یو دانه په کابل پر چوک باندې وځري دلته خاینان څورو زموږ خاینان ته ورج یو د خاینان ته ورج غوښه سلام دې ارڅوک چې په جن تای دل دې په کابل کې ګرځي د حکومت یا دانه کې چې نه پر کابل باندې پټه باندې کې دا کوم څه پیدا نه اوري دلته راځي په افغانستان کې پټاو نه کې افغانستان خلک ولې چې په خلو ورته ولاړ ورته ولاړ وای چې دغه نغښ مدرسې جوړ کې په افغانستان کې دغه پیدا یو ورواستي اره ته په پاکستان کې دغه غټ غټ پټاو نه ورته وږي موږ حکومت سره دا هیره د پاکستان جاسوسان چې په افغانستان کې په ګریږي دا قانون دی او ته په شپه ټول په داسې یو ځان پاتې نشي وسره.
زه د عبدالرحیم ټول کارکونکو او رزونکو ته سلامونه نه کوي دا افغانان به کله د پاکستان په دوستۍ او دښمنۍ پوه شي. ځکه چې امریکایان نه پیسې واخیستل بیرته د امریکایانو په وزنه استعمال کړي او چې د ملا محمد عمر په وزنه پیسې واخیستل بیرته د افغانانو په وزنه باندې استعمال کړي کله به دا افغانان پوه شي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجی بسم اللہ کرنار ولایت فخر زحمت کوم زما د افغانستان د جمهور په شغل شوغه خبره اله ده چې افغانستان د آبادی او ترقی لپاره یوازې مشت اتحاد او اتفاق ضرورت سره او بل
اقتصادی پروګرامونه او اقتصادي طرحو باندې کار کول ته موږ ضرورت لرو. موږ باید د پاکستان او د ایران په مقابل کې ښه بدیل پیدا کړو د اقتصاد د جوړولو لپاره. السلام علیکم.
سلام علیکم. آیت الله ام کنل نو آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیک خلی وړاندې کوم. او پیغام مې دا دی چې د افغانستان جنگ بندېدل د امریکا هغه $1 میلیارډ دی چې پاکستان ته ورکوي، او پاکستان هغوی ته په دې فریب باندې دا پیسې اخلي چې موږ د افغانستان په سرحدونو کې عملیات کوو، او هغوی څه کوي چې هغوی د افغانستان کې جنګي ډلې پرې تشخیصوي. که چېرته دغه پیسې بندې شي نو هېڅ یوې پروسې ته د صلح ضرورت نشته. وسلام.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم. وروسته تر هغه زه دا غواړم چې زما پیغام په پارسي، په پښتو، په انګلیسي، په ټولو ژبو خپور شي. زه د ملګرو ملتو او هغو خصوصا هغو دولتو څخه چې په افغانستان کې د ایتلاف کې برخه اخیستې وه باید چې دوی د افغانستان یوه یوه تیاره چې ورکړي د افغانستان پوځ پر پښو درېږي، باید چې یوه دوه تیاری ورکړي دوی چې د افغانستان پوځ پر پښو ودرېږي. دوی ولې زموږ د دولت سره کومک نه کوي، د افغان پوځ سره کومک نه کوي؟
زه محمد رضا یم، کابل د تماس نیول. ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو وطن سلام ورسېږي. بعد سلام دای تذکرو باره کې زه یو پیغام پیدم. اشرف غنی ته او عبدالله ته دا 5 کاله مخکې موږ دغه تذکرې وې. انګریزانو نقلې بدلې، شورویانو نقلې بدلې، مجاهدو نقلې بدلې، طالبانو نقلې بدلې. اوس که یې هر څوک بدلوي اشرف غنی او عبدالله دې مخه ونیسي. که مخه نه نیسي استفاده وکړي، دوی دواړه له افغانستانه ووځي، دوی نو افغانان نه دي. چې موږ د افغانستان په نامه تذکره نه لرو، د اسلام په لار تذکره نه لرو. چې دی کوم باندې هندوستان تذکره واخو، که د پاکستان واخو، که د ایران واخو، افغان په نام باندې 3000 کاله مخکې وینې توسي، 3000 کاله طالبانو وینې توکړې، مجاهدو توکړې. دا دې ووځي داسې لار مخکې راغلي بېرته دې ووځي. وسلام.
هندوستان ولایت نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې ما زما د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني احمد جن احترامانه دا هیله ده چې په هیواد کې د برېښنایي تذکرو ویش پیل کړي تر څو هیوادوالو هغه شناخت معلوم شي.
الو، السلام علیکم. زه عصمت الله فریادی د کابل ولایت احمدشاه بابا د مینې اوسیدونکی یم. څرنګه چې دا تذکرې شروع دي، دا افغان کلمه چې ونه لیکل شي دا تذکرې موږ بېخي منو نه. ابدا باغه جالي کاری دا د خارجان لاسونه دي، ایران او د نورو دولتو دي، روسیا مثال د خارجانو لاسونه دي. دا تذکرې ورته افغان ټول یو افغان ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، که پښتون ده، ټول یو افغان ده. دا تذکرې موږ نه منو وروره. افغان بسم الله الرحمن الرحیم دا به ضرور دې ولیکل شي. والسلام احترام.
زه سلام ګل کوچی د هلمند ولایت څخه مقصد خبرې کوم. د برېښنا د تذکرو د دغه افغان او د اسلام د کلمې سره څه هر څوک مخالف دی، مقصد سازمان ده که نفر دی که او کوم دولت ده. زه د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس څخه دا غوښتنه کوم چې د کابل د راډیو د لارې څخه د افغانستان ټولو خلکو ته دا خلک معرفي کړي چې دا خلک دي چې د دې کلمو سره مخالفت کوي.
السلام علیکم. زه معلم بس الله حنیفي د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم. وروره، دا کومې الکترونیکي تذکرې چې دولت ورکوي او په هغې کې د افغان او د اسلام کلمه نه لیکي، دا تذکرې نه موږ اخلو، نه موږ ته قابل د منلو دي. ځکه چې افغان زموږ ملي هویت دی، او کوم کسان چې دې مخالف دي، که هزاره دی هغه د هزاره جهاد ته ځي، که ترکمن دی د ترکمنستان ته ځي، که تاجک دی تاجکستان. موږ افغانان یو، د دې وطن اوسېدونکي ټول پښتانه افغانان دي، ټول د افغانستان اوسېدونکي افغان. څوک چې د دې مخالفت کوي چې افغان کلمه ونه لیکل شي، هغه به د سر افغان دی. نو دغه تذکرې که چېرته به کې افغان کلمه ونه لیکل شي، موږ ته قابل د منلو اخیستلو نه دي. افغانه که افغان شو، له افغان به وګټې، وطن د مور و پلار افغانستان به وګټې. وسلام.
بله، السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اورېدونکو ته.
فهیم نورانی نابینا ما د لغمان څخه زما د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله څخه او د حکومت د مشرانو څخه دا هیله ده چې نور پاکستان د پاکستان په دې دروغ او په دې مکرجن وادو او په دې منافقانه وادو باندې ونه غولېږي. کله چې مونږ سره وعده کوي نو په خپل وعدو وفا نه کوي او په مونږ باندې زمونږ هیواد ته انتحاریان را لېږي، زمونږ هیواد ته کروز مظاهر لا لېږي. زمونږ د حکومت د مشرانو نه دا هیله ده چې د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان وکړي. او زه په خپله یوه نابینا یم چې او مونږ له خیره د کولانګو او بیلچو او د خیره د مارتولو سره ورپسې ورځو او نه پرېږدو. ته مننه ده تاسو.
سلام ګران ورونو ته، ټولو اورېدونکو ته سلام. تسلیم محمد نعیم یم، د ولسوالۍ د مرغاب د ولایت د بادغیس خبرې کوم. د دولت نه مو دا هیله ده، اوس مو هیله انتخابات هم تیر شو، موږ رایه هم ورکړه ډاکټر صاحب اشرف غني و ډاکټر صاحب عبدالله ته. زموږ سړک د حلقوي سړک دیارلس کاله کېږي چې دغسې په ځای پروت دی، یو اقدام هم نه دی شوی. بیا زموږ د مرغاب د ولسوالۍ اوبه یله جاري ترکمنستان ته ځي، نه یو دلته یو مست بند جوړ کړی، نه یو بل شی جوړ کړی. دولت دلته هیڅ پیس شورت کار نه دی کړی، او موږ خپله خپل مځکې هم نه سو اوبوای د ډېرو ته. ولې د ملت قدرت دونه نه دی؟ ډېر ځای کې روزونه مو د ترکمنستان خاطر موږ داسې منطقې لرو چې په کیلومترو دوه کیلومتره او درې کیلومتره د ترکمنستان خاطر مځکه اړولې ده. دولت نه مودا توقع ده چې د قبمانده ولسوالۍ ته هم یو نظر وکړي. دا ملت هم حقوق لري، دا ملت هم د افغانستان مربوط دی. څلور نفر طالب ته مه ګورئ، طالب د خلکو رویت تغییر ورکړی، خلک یې تر تاثیر لاندې دي. دولت هم جدي اقدام نه کوي چې نه امنی ده او نه امنی، بل هیڅ موضوع نشته. فقط دولت جدي اقدام نه دی کړی. په دې ورځو کې د شاهین د خلکو اردو غږ مو په ولسوالۍ کې د مرغاب چې هغه راځي، ټول طالبان غوښته چې مرغاب فرار وکړي. نو داسې موضوعان دي. دولت په دې مورد کې زموږ سره هیڅ همکاري او کومک نه کوي. ساتامینو موږ داسې ډېر ضعیف یو، د صحت نه نگانه، د لارې نگانه. زموږ مریضان په لارې مري، تر هغه مرکز د ولایت موږ نه سو رسولی خپل ډېر عاجل مریضان. مننه کوم، دغه مو عرض وکړ یو لړ مقامات ورسو.
روزګان ولایت جراحو ټول سوای د تنګیز علاقې سره سای سره په تماس کې یم. پرمو د افغانستان او ټول مشرانو ته زما دا پیغام دی چې تاسو وال د واره خپل په کور کې اصلاحات راوړي، اداري فساد ورکی، بیا آینده ستاسو مخ کې څوک کوم مشکل نشي جوړولای. اوس که ستاسو سره چې پاکستان سره موږ د غدیا په جنجال کې یاست، خپل کور اداري فساد دا ورکی، خپل کور خلک اصلاح کړي، دا به تاسو ان شاء الله الرحمن ته پر دې موږ باندې کومه بکادله شي جوړ کړی شي. د خپل کور اداري فساد ورک نه کوي، تاسو هلته پر دې موږ سره نه شي کومه بکادله شي. خپل پیسې چې تاسو باندې د خپل ځانونو اصلاح کړي، بل اداري فساد ورکړي، ان شاء الله الرحمن ما ټول افغانستان قیرتون مشران ته دا پیغام دی چې بیا به تاسو ان شاء الله الرحمن پر ځان خدای دا موږ دغه شاته را نسی په مختګ به وکړي، کامیاب به یاست. نو الله سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
د روزګان ملاد د ګزاو د ولسوالۍ خدای دې له کوم چې د ګزاو د ولسوالۍ کې تعلیم او تربیه ډېره په ټاپه ولاړه ده. زه عبدالقحار د ګزاو د ولسوالۍ اته په دې حکله یو ایحات ته یم.
اول د ازادي راډیو ټول کارتون سلامونه وایم. فصل څنګه موږ ته بات کړې سوړای ته ماره ورس کې دې څنګه لرو مشکل تلل مکتب لرو او ستان لرو تایمر جوړ دی د ولسمو سره کې چې کوم هیڅ کوم پښتنو نه کوي. السلام با اعتراف.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ صاحب عبدالله خبرې کوم. ما دا پیغام دی په ناوه کې دا د مالی فلس معاش ډېر کم دی، نه اشه لري، وظیفې هم ستړي دي، دغسې وظیفې او ګزمې لري. دغسې دا د دې پر مصرفیت باندې دغه معاش ډېر لږ دی، او په میاشت کې دوه واره درې واره ایاتان هم پر ګرځي، مګر نه معاش یې ولوړ دی، نه اشه وراواله کوي، او هېڅ هم نهشته. دغه د دې زما د دولت څخه دغه پیغام دی چې دغه زما غږ دې تر لوړو کامه پر ورسېږي. نو زما دغه غوښتنه ده چې د مالی پلس یا واشا شاور حواله کې یا د ما شروع کې د مالی پلس اخر و دغه ته مجبوره کړي چې اغلای په وکي یا 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 چر په جوړ کې یا پریږدي یا اکثره وځي بېخې نه کوي. وسلام د خلافانه
نجیب الله جان په نهمه د هلمند ولایت باندې کې چې د ولسوالۍ د زمینور د شوګو د کلی څخه می تماس نیولې دي. هلو او هرزو می دا چې دغه زمونږ سره دغه ولی په باره کې ویلې دي چې دا والد ته جوړو د زمینور د کاره نو دا پروژه منظور کړې ده. تر اوسه پورې لا دولتي چارواکو په دې اړه کومه مشوره نه ده ورکړې. نجیبالله سره کېږي چې واده یې راسره کړې ده نو دغه کار نه دی پیل شوی. زموږ د اشرف غني څخه دا غوښتنه ده د مربوطه چارواکو څخه چې دغه کار راته وکړي. نور نه ښایسته وخت نه نیسه به ګلونه اورېدل.
سلام علیکم. زه تورخم د لهنې 2000 درېورې ما برادر موږ د دغه ترافیکو له لاسه ډېر په آزاد کې وروره ګوله شخصي موټرې بهانه راته غواړي چې وروره ګوله اسنا چور کړو وروره ګوله یا 300 روپۍ راخلي یا راته وایي بېځای توقف دې کړی چارجې صحیح وروره ګوله اسناد رانغلي پلیټ رانغلي موږ ډېر په آزادي او همدغه یو ځان وروره دلته موږ څه وکړو. موږ چې په آزادي ډېر دی اچھا بهانې موږ هیله ده وروره ګوله چې دغه خلکو د ترافیکو مخه ونیسي. خپل ټولې اډې ټول سړکونه ټول ځایونه دوی په ټیکه کړي دي نیولې دي وروره ګوره ته چې ورشه هلته ودرېږي بس ودینې چې توقع دې بېځای کړی ده او شپږ ورځې ځان ته دروي ده وروره سل سل روپۍ وخت اخیستي هغو ته څه نه وایي بس موږ ورشو یو سوالۍ ته ودرېږو سوالۍ چې وروره ګوره موږ موټر ودرېږي را اسناد رانه واخلي وروره ګوره یو شارک ته لاړشه شارک دې چې را باندې موټر بوځي درې څلور ځله بیا هلته چرنګ را واخلي
خبر میرویس خان وردگ غزنی ولایت ماں آزادی ریڈیو نہ دا خواہش آزادی ریڈیو کر کون کی غزنی ولایت اطفال و محبت تراشی حال دی وګوري چې دلته د شیګان له خوا د پښتنو اطفال نیول شوي دي او دوه کاله په زندان کې شول شوي دي. زه غواړم چې سره معلومات وشي او د دې نه پښتنه وشي ځکه د دوه کاله کې له تعلیم تربیه له ټولو بشري انساني حقوقو څخه محروم دي. دلته محکمه هزارګي ده او سرنوالي هزارګي ده او پولیس هم شیعگان دی پارلمان غریم شیعگان دی. موږ هیله کوو د یونامانه چې د غزنی ولایت و توجه وکړي دغه وحشتونو د دغه ظلم د فساد مخه باید ونیول شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. افغانان څوک د مرمۍ ښکار شول، څوک د بمو ښکار شول، څوک د دریابو ښکار شول او څوک د مایان ښکار شول. نو دا خلکو ته کار زمینه برابره کوي چې نه داعش ته لاړ شي نه وروره لشکر اسلام ته لاړ شي او نه کوپر اسلام ته لاړ شي. اوس ایتم لاړ نه شي خپل وطن کې خپل لاسه خدمت وکړي فابریکې جوړې کوي او څوک شي دا وطن نظره به دي یا خارج ته شي مایان ښکار کېږي د ایرانیان ښکار کېږي مړ کوي سترګې ته نه باسي ایرانیان. هر ملک ټول نړۍ په افغانانو ظلم کوي. دا وایلت څه دی؟ موږ رهبران سودا شوي دي خرج شوي دي او د خپل کور خپل بچي او د خپل جب د خپل پارتمان د خپل بلډینګ غم ورسره دی نه د افغان غریب غم ورسره دی. خدای په امان.
محترم وروره ستاسو پیغام د خبر کړ په دې هیله چې ستونزې مو لوړ پړو چارواکو اوریدلې وي او توجه ورته وکړي. یوازې ستاسو نه بلکې د ټولو دوستانو پیغامونه مشته مهم دي او غواړو چې اړوندې ادارې ورته توجه وکړي. د خبرونې وخت پوره سو خو د هغو دوستانو پیغامونه چې لخبرې دوه پاتې سو حتما په نورو خبرونو کې ځای لري او خامخا یې درته نشو. د خبرونه مو هم دومره وتر. بیا مو پر خدای سپارم. الله مرسي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو.